د البدی او نور بخار تدی او زکام د غشان دی پی دا دون خلکو ته نه دوایان او نه نور کومکونه ستدی نور د خوراکي مواد نسته نه پوخه ډیر په بد حالت کې دی.
بل خو د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو رحمانیه وایي چې لتیریوی اونۍ راهیسې یو کلنزوی په کولرا اخته سوی او وسی روختون ته رسولی.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکوم دا علامه حبیبی تلین شو دا پانتون استاد روحیال وی
استاد پرداز شانو بانی کار کردی چه مخ که یا نو سوی یا پدغا کیفیت نو سوی
دا تاریخ پو پښتون زوی نظر مه هم اخیسته
پوهاند عبدالحی حبیبی د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روشانه کړ
لداسې چا سره هم شهیدلیو چې د استاد یو شمیر دری آثار پښتو کړی
په مجموع کې مې د علامه حبیبی شاوخوا لس کتابش باړلې دي
په دې خبرونه کې په واوري چې ما شومواله پر شعر څه اخیس کړی
زما مرسم توپ په کلی کې تیر شوی دی د کلی په رنگونو کې ښایستونه کې یعنی یا کړی تری او
په اروپا او افغانستان کې د بګیو د لرغونی دود په اړه هم اوریدل شي تیره اونۍ پنجشنبه د علامه حبیبي څلوېشتم تلینو پوهاند عبدالحی حبیبي د 1923 کال د می میاشتې په 9مه په کابل کې وفات شو استاد حبیبي نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعي افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الف تر یا هر څه په پښتو لیکل شوی او چاپ شوی دی د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړی خښته هم د پوهاند حبیبي په لاس ایښودل شوې ده د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو د روشنی ادب سیستماتیک څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1942 کال کې په کابل کې چاپ شو د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبي شیده د ژبپوهنې ټولنپوهنې ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي شایي یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي د کندهار پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نه وشته پام شوه
د استاد د متونو په باب یو مهمه مميزه چې د هغه د عادت چې استاد پرداس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوي یا په دغه کیفیت نو سوي استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو تاسو کله د ټول اثر مطالعه کوي وی ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي د زړو خبرو اصلاح وي د زړو خبرو سمون وي دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد همیشه طرفدار وو خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی همیشه به دا ویل چې د نن لپاره د اوس لپاره د غزما کړی کار چدی د اوس لپاره دی ممکن نوی ځوانان پیدا شي ممکن نوی خبرې رامنځته شي هغه محل د څه مالک کلی دی دا رات شي هي ځنې برخه د غسرت شي لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس محل ټاکل شوی دي د دوغو آثار او بلګه هم هغه محل نه و د لوی استاد په تحقیقو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه لمخې تحقیق کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سره زی پر لیکل ده د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکړی دی خپل د کار پر ویش باندې ژغې درې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د لپاره چې د کوم کلمینو څخه استفاده کړه د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې دا به اوس ډیر تکراری خبرې مګر هغه مهال دا ډیرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور د لپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کی. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطونو څخه مخه تهیه کی او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او محترمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ د حبیبي پر لیکونو وژغېږو باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغونی مدني حوزه څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلودل چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه په اصطلاح انکشاف نه دی کړی بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړي مدنیت منځ ته راوستل دي او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د تر مخه ټولو افغانان د ختیځ د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه را پیلاول کړه. د عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړی ځل د ویډیا واستایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټیز اډانه د چاپریال پر ستایم کاناتو تکیا لري په خپل نام تو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګاک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف وو دومره مو سر وخود چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټول لوستو نه لوستو هیوادوالو ته تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده او د دې وسافانن ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. پوهان د عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوج زمانی وټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه وایز د دې لري زمانی وټن یا حتی نیم کال هم پاتنوسو لبلې خوای د هرې داد ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړ او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړو ته هم جواب کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو فارسی او اردو ژبه خبره شوې دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو سلولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ په سلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحدی مجروح چې نن سبا د بلوچستان په پښین کې ژوند کوي د استاد حبیبي یو شمیر کتابونه په پښتو ژباړلې دي. اسمت څاروان له شاغلي مجروح سره مرکه کړي او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې د علامه حبیبي کتابونه څنګه ژباړې ته غوړه کړې دي.
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې سره پیل کړو.
زه ډیر وړی کوم پلار مې یو کتاب ډیر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم د دري ژبې سره ولد سوم نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی نو ماته ډیر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب ما ته را ژباړلی وای یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره، بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې ټولو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه یې تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای، یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول به کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه هم چاپ ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پټیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دي په دري باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند درا سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې را د کړې چې د د آثار څخه تر هغه چې خلاصيږي یوې خاتم ونوزم د ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم. پښتو ته
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ د خوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچیرې د چاپ د اراده سود کېدلای سي چې د زاید مشواڼي ژباړه قبول سي دا بیرته ماتله سي زموږ طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلای سي خپور کو.
فکر نکوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب شباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي. اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کار شي. تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول، یو بل چا هم همدومره وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي یو اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نوم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دی وي. او په 2008 کال کې یا دې داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نوم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغه سیمې فیسبوک وپیژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له ارکلي سره مخامخ شوي؟
تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې، د هغه یو تاریخ افغانستان د راسری ګورګانیان هند، ما چې ژباړلی دی د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې څه ماته داسې معلومېږي چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي، څوک چې یو شی وژباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی، وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی. دا خو یې تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکه کله د ملګرو سره وایم، د اوس پنینینه په غاښو چې چلی دي. او کې پر ژبو او ادبیاتو راوخو د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر 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 جالب اثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راوخو نو پر ځینو تذکره لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کرا واخو نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی. ډیر مهم دی, ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې و اصطلاح کاری جو ای گاډ گیفټډ, نو علامه حبیبی گاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع, زموږ په هر شعبه, زموږ په هر اړخ کې, هر کلتور, سیاست, تاریخ ورسره کې کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په علامه حبیبی سره کوټلی نه دي, سره دغه کړی نه دي, فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ مکړل د سره ژوند ملګری نه وکړي, د ژوند ورسره هغه یاداشتونه دغه سپاته دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چې هم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه د چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ.
څه فکر کوئ چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي, یعنی د پخپل په پښتو لیکلي
چې مجموع کې دته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي, 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي.
لا عبدالهادي مجروح سرمو د عصمت څاروان مرکه اوریده.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په لیکوالی باندې د ماشوم توپ اخیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څرګل شوې ده, خصوصا ورسته تر دې چې زیگموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. ملاله کلیواله وای چې ماشوم توپ په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري پوره اخیز کړی دی. په دې اړه ملاله کلیواله څخه نور وسحت وغشت.
زما ماشوم توپ په کلی کې تیر شوی دی, لکه د کلی په رنگونو کې ښایستونه کې, یعنی یا کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري, لکه د سرشارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو ته چې کله شعر لیکم زما هغه هماغه تصویر په ذهن کې وي, نو زه اکثره وخت ډوډۍ, چنار, زیړی لمر او همدارنګ ویالی او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو براشو دا به سره واورو. تاسو ویل چې د کلی رنگونه په پښتو شعر کې چې زور ته ګورم رنگونه ډیر کم دي, ډیر محدود رنگونه کارو, مثلا سور رنگ ته اشاره شوی ده او زیړ رنگ د خزان لپاره, او ځینې شاعران ځینې نور رنگونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنگونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل, ما هم دغه رنگونه ستایلي, لکه د شفق سور رنگ, همدارنګ زیړې پاڼې, خړ خټین کورونه, دا رنگونه مې ستایلي.
دا خړ رنگ په ورزيات شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوی دی. او تاسو چنار یاد کو, په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار لنورو شاعرانو اخیسته دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي, لنورو شاعرانو مدار اخیسته دی, تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل؟
نه, دا زما خپل تصور ده, لکه دا خپل ما ماشوم توپ زما په شاعري باندې اخیس کړی دی. دا ماغه چنار د څه په ماشوم توپ کې به ما دغه چنار لاندې ساتيري کوله, یا به مې د ویالې په غاړه باندې ناستو مالته به مې ساتيري کوله, یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړي مې انځور کړي دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي, یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب, دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاست که په احساس کوي چې نه, یو نوی موضوع مو هم ذهن ته راغلی ده, دغه موضوع مو هم بیرته راکاش او کوچنوالی ته مو هم ورولي؟
نه, داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې, ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کیږي. یعنی موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر بس یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کیږي یا په دې باندې نه لیکل کیږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز په انسان باندې کیږي، بیا نو یا د زړه غږ ده دا بیا لیکل کیږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې او شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نوي یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي، نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له اساسي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي، دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پېغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د ده کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري، پر هره پله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای د خفونه ښکاري، لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تېر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډېر عالي. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه د ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم، خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه لري.
خاص نوم په دې نظم کې تاسو څو شانو ته اشاره کړې وه؟ یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اوریدونکی د شعر کلی ته بیایي. هدیره مو هم داسې تصویر کړې وله چې زما سترګو ته مخه د کلی هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه سوه دی. اما زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی او که نه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم و؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ ځره یعنې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي وو، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللی، نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې یعنې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي وو چې زه نه وم ورغلی. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی، نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکې پړق وهي، سهار وخت هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخي، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي، ګورم هلته اجیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خافونه ښکاري. داسې راته تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شاید ما دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
له ملالي کلیوالې څخه په مننې. د زندان د پنجرو شاته پروت شاعر عزت الله ثواب په یوه شعر کې چې څو میاشتې مخکې ازادي راډیوي مجلې ته په خپل ژغ ثبت کړی رالېږلی و، ماشومتوب ته ځي او اورېدونکی هم ورسره ماشومتوب ته بیایي.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلی ماشومتوب ته ویسي. خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شم او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا به غږ وکړي چې عزت الله پاڅېږه پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالښتونه ویسه او میلمنو ته ستړي مشي وکړه. اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره. سم دستي جګ شم ویاله کې مخه لاس ومینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه او تور غوی ته یې د مالګې کڼډ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنور چوي. وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي. بابا پشنتی کا چاړه تېره کړه. شای د ده برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي. لکه تودې خبرې مونږ ته درس واخلو. یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب ووایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم. ډېرې کیسې به وکړو. بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم. لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د اوس په ګرینن سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو ښارونو کې چې لرغونې دي د اوس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړي جامې اغوستې وي. ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي. ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده. پر مختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د شاري پلان په لومړي نړیوال کانفرنس کې وڅېړل شو خو هلاره ورته پیدا نه شوه. البته 14 کال وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډېرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورکه دوه شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د دې سربیره چې موټر ډېر زیات شول د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه د سیاحت لپاره پکار شوې چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی په خونو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یو کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړې شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړې چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې. کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کې شي. یو لدی شارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالی مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالی کې لا هم د ګوتو پشمیر یو څو بګی موجود دی او د بګی د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. نیاز محمد چې له دیرش کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
پخوا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې خلکو بګۍ دربست نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
پنځه کاله کېږي بګۍ وانی کوم، یو لای کوټه هم تر څه پورې نه جوړ کړې، آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولی، اوس مزه نشته، دغه پخوا مزه نشته.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسیدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د آس بګۍ میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه پخوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګۍ له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو. تر بلې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
درگما پہاڑ